سلامونه ستړي مشه. نن جمعه ده، د 14 کال د سرطان چنګاښ 23مه د 2022 کال د جولای 15مه. زه صفی الله ستانګزایمو د ازادي راډیو لومړنۍ سارانې خبري مجلې ته خراغ لاست ویم. تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مخته وړي. لومړی مهم خبرونه. د پکتیا ولایت سیل زپلی د فوري مرستو غوښتنه کوي. وروستي اورښتونو د پکتیا ولایت د مرکز په ګډون په زرمات، زازیار، یوب، جاني خیل، سید کرم، احمد آبا، ډنډ پټان او سمکنی ولسوالیو کې سیلونه جاری کړي چې له کابل د سر او مال تاوانونه پیښ شوي. ځایي چارواکي په سیلونو کې د شپږو تنو مړینه تاییدوي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي سکالی تر اوسه 33 میلیونو زیاتو افغانانو ته بشری مرستې رسولې دي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام پرون پر خپله ټوټر پاڼه لیکلي چې په تیرو شپږو نیمو میاشتو کې اړو کسانو ته 410,000 ټنه خواړه او 115 میلیونه ډالره نغدي مرسته کړې ده. په کابل کې د درملو د کموالي او د بیې د لوړېدو له کابل د طالبانو حکومت د درملو او خوراکي موادو ادارې وویل د دې ستونزې د حل لپاره یو کمیټه جوړه کړې. د ادارې ویلې تر ټولو د سرطاني ناروغیو د درمل لږ موندل کیږي، خو هڅه کوي چې دې ستونزې ته د حل لار ومومي. د ادارې همدارس د درملتونونو ته خبرداري ورکړه چې درمل تر ټاکلې بیې لوړ او نه پلوري. د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت وایي د افغان اجانو لومړی ډله پرون مازیګر کابل ته ورسېده. دغه وزارت له اعلامیې سره سم کابو 200 افغان اجان په دوو الوتکو کې له جدې څخه کابل ته ورسول شول. افغان اجان د اریانا افغان اوي شرکت او کامیر په الوتکو کې سعودي عربستان ته بيول شو او د حج او اوقافو وزارت په وینا د همدغه هوای شرکتونو په الوتکو کې بیرته افغانستان ته ولېږدول شول. سکل افغانستان څخه 15,000 تنه د حج د مراسمو لپاره سعودي عربستان ته لاړل. د بریتانیا د مالیه پخوانی وزیر ریشی سوناک د صدارت چوکۍ ته د نومونې لپاره د محافظه کار ګوند د پارلماني غړیو ډېرې رایې ترلاسه کړې. هندي ولسمشر ریشی سوناک د تیرې سېشنبې په ورځ د بوریس جانسن له کابینې استعفا وکړه او ویل چې د صدارت لپاره کاندیدیږي. تر اوسه پورې د محافظه کار ګوند له لوري د صدارت چوکۍ ته د کاندیدانو په منځ کې د سوناک رای اته اتیا دي چې تر ټولو ډېرې دي. له ده وروسته د بریتانیا پخوانی دفاع وزیر پانی موردانت وشپې ترای لري. دا لومړنۍ ښځه ده چې په بریتانیا کې د دفاع وزیر په توګه دنده اجرا کړي. او د اوکراین په مرکزی برخه کې پر وینیتسا د روسیې لوري د توغندوی برید له کابل لږ تر لږه 23 تنه وژل شوي او 250 نور کسان ژوبل دي. د اوکراین د بیړنیو خدماتو ادارې د دغه برید تصویرونه خپاره کړي. په تصویرونو کې موټرونه لیدل کیږي چې د اور لمبې پکې بلې دي او اور وژونکي هڅه کوي چې په یو ویجاړه شوې ودانۍ کې اور ووژني. خبرونه مو واوریدل. رازو د پروګرام د مطالبو معرفي ته تر هلمند وروسته په کندهار، زابل، دایکندی او غزنی کې یو شمیر خلک په کولرا اخته شوي. روغتیا پالان ناروغانو ته په داسې وخت کې څه سپارښتنه لري؟
باید مخکې له ډوډۍ نه یا له اوبو څښلو نه لاسونه پریمینځل شي، لوښي پریمینځل شي او اوبه باید جوش کړي وڅښل شي.
د بریتانیا دفاع وزیر وایي د 450 افغان ملکانو د وژنې پر ادعا ځان ناګاره نه اچوي. طالبان بیا ناټو ځواکونه تورنوي چې تر راپور شو ارقامو یې په افغانستان کې ډیر خلک وژلي.
جناهایی که در اینجا حضور نظامی داشتن در تمام کشوری ما همچون جنایت را انجام داده و این موضوع در همین 54 تا خلاصه نمی شود.
کندهار ته ګڼي هغه کورنۍ ستنی شوي چې کلونه پاکستان کې تیر کړي.
د خپل وطن ژوند خو خپل سره ژوند دی، خدای دې بس خیر کی او مجد ژوند خو بالکل لکه ما بس دار کنه.
او د هغې افغانې د قصې په اړه مهم خبرو چې کلونه امریکا کې تیر کړی او اوس افغانستان کې خپل اصلي کورنۍ لټوي.
نامه قدرم توبال
کړ د خپل کورنۍ د غړو د ځای ځایګي معلومولو په لټه کې. ناهید وکیلی نګدیش پته کول نه ده د افغانستان د غور ولایت اصلي اوسیدونکو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په هلمند، کندهار، دایکندی، زابل او غزنی ولایتونو کې خلک او ځای چارواکي وایي د کولرا ناروغي د مخنیوي لپاره له هڅو سره سره دا ناروغي مخ په خپرېدو ده. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت وایي طبي ټیمونه هغو سیمو ته تللي چې ناروغي پکې خپره شوې. خو په کولرا د اخته شو او ورڅخه د مړو شو د شمیر په اړه څنوي جزئیات په دغه ریپورت کې.
د دې ناروغي لکبل د هلمند په باغران ولسوالي کې د شلتنو د مړینې خبر ورکړی شوی او ویل شوی چې نه یوازې په دې ولسوالي بلکې د هلمند، زابل، دایکنډي او غزنی په ولایتونو کې سلګونه کسان پرې اخته شوی دي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویندوی ډاکټر شرافت زمان تیرش په ازادي رادیو ته وویل
لکه څنګه چې د هلمند ولایت د حادثه حالات ای ډبلیو ډی په خیال تر مست شوی دي. د دایکنډي ولایت څخه د هلمند ولایت د مرکز څخه همدارنګه د کندهار ولایت کومې پیښې چې د هادو اسحالاتو د اختر په دوهمه ورځ باندې او په درېمه ورځ باندې هلته ناروغانو مراجعه کړې وه، زموږ روغتي پرسونل ته په مرکزي روغتون کې هم په روغتيي مراکز کومې او په سیمه کې وجود لري هلته یې خدمات وړاندې کړې دي او ناروغان الحمدلله رخصت شوي دي او ښه دي.
د زابل د عامه روغتیا رئیس ډاکټر عبدالحکیم حکیمی تیر شپه ازادي رادیو ته وویل چې په ولایت کې تازه د کولرا یو سلو شپېته نوري پیښې ثبت شوې دي.
بیا هم په خوښنۍ سره د زابل د بیلابیلو ولسوالیو څخه د سوري، ارتغر، شاجوی، شارسپا او مرکز څخه نږدې یو سلو اتیا د ای ډبلیو ډی شدید نسناستي پیښې لرو.
د ډاکټر حکیمی په وینا سیمو ته د تیبي ټیمونو د رسیدو لکبل څوک مړ شوی نه دی، خو تر دې وړاندې په زابل کې په کولرا د دوه تنو مړینه تایید شوې وه. د دایکنډي د عامه روغتیا رئیس سید اسحاق حسینی ویلي چې د تیرې اونۍ د چهارشنبې له ورځې د دغه ولایت په هغو سیمو کې چې د هلمند له باغران ولسوالۍ سره پوله لري ګڼ کسان په کولرا اخته شوي دي. شدید اسهال او استفراق د دې ناروغۍ نښې دي. دوی وایي چې د دایکنډي، کجران، کیتی او د ولایت مرکز ته تیبي ټیمونه استول شوي چې د ناروغانو درملنه وکړي. په دایکنډي کې تر 400 ډیر کسان په روغتون کې بستري دي. په هلمند کې د شاوخوا 500 تنو ناروغي تشخیص شوې ده، خو ګومان کیږي چې د کولرا په ساري ناروغي به په دغه ولایت کې د اخته شویو کسانو شمیر تر ډیر لوړ وي. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس حفیظ رشید وای یوازې وړ مورز د اتیا تنو ناروغي تشخیص شو.
راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان په څو ولایتونو کې کولرا ناروغي خپره شوې او لکبلې لزګونه کسان مړ شوي هم دي. دا ناروغي څومره خطرناک ده، د خپرېدو علتونه او نښې څه دي؟ اسمت ساروان په دې اړه د جرمني په فرانکفورت کې له افغان ډاکټر سید نصیر احمد سره مرکه کړې ده. ډاکټر سید نصیر احمد پیل کې د دې ناروغي د خطر په اړه پوښتنې ته ځواب وایي.
که یانن څوک پر اخترشي کې د لشي اته لشل فساد تر او یا فساد له مارک سره مخامخ شي.
د خبرېدو الهتونې سړي
زیاتره الهت د ناول او بو او ناول خوراکي موادو له طریقې نه چې یانه یا له بو او بو کله چې وب څخل کیږي او یا چې هغه ډوډۍ چې په کولرا باندې ناول شوی وي خوړل کیږي رامنځته کیږي.
نشي څه دي
اساسي علایم د دوه ناروغي دی چې خلک یا ناروغان د استفراق سره ډېر مخامخ وي او په زمن کې ډېر جدي اسهال ورته پیدا کیږي. نو د استفراق او د اسهال په لړ کې دوی ته زیاتره وخت د مواد او بو هغه د بدن او بو یعنی کمیږي، لکه چې د دې ترڅنګ د بدن هغه الکترولیتونه لکه د سوډیم، پوتاشیم، کلسیم او یا شمیر نور هم له بو سره یعنی د اسهال په وخت کې له دغه مایعاتو سره د بدن نه وځي او بدن له د مارک له ګواک سره مخامخ کوي. تقریبا 80% خلک کېدلی شي حتی احساس ومنه کې چې کولرا ولري، مګر دوی چې کله جوابچای کې یا تشناب ته ځي طبیعي خبر ده د دوی د جوابچی سره د کولرا میکروبونه چاپریال ته خپریږي او نور خلک پر ناروغيږي. نو ځکه باید مخکې له ډوډۍ نه یا له اوبو څخلو نه لاسونه پریمینځل شي، لوښي پریمینځل شي او څنګه مې چې مخکې یاده کړو اوبه باید جوش کړي وچکل شي، ځکه که اوبه جوش نشي نو د میکروبونو باندې لړلې وي او ډېر امکانات دي شته چې په یو کم وخت کې ډېر غټ شمېر د انسانانو په دغه ناروغي باندې اخته شي.
ډاکټر سید نصیر احمد چې د کولرا ناروغي د خطراتو او د دې په اړه غږیده چې کوم ناروغان که خلک په دې ناروغي اخته شي نو څه باید وشي.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د بریتانیا د وسلوالو ځواکونو یا دفاع وزیر جیمز هیپی وایي د دغه هیواد د پوځیانو له لوري د افغانانو د وژنو د تورونو په اړه به بشپړې څېړنې وشي، خو د پاینې حال کې ویل باید له دوی سره په دې برخه کې شواهد شریک کړل شي. د هغه مستند راپور له مخې چې بی بی سي چمتو کړی، بریتانیایي پوځیانو د 2010 او 2011 کلونو ترمنځ لږ تر لږه 450 افغان ملکیان په هلمند کې وژلي دي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د بریتانیا دفاع وزیر وایي د ځنګړو بریتانیایي پوځیانو له لوري د 450 تنو ملکي افغانانو د وژلو په باب که شواهد ورسره شریک سي، سترګې به پرې پټې نه کړي او په اړه به یې بشپړې پلټنې وکړي. جیمز هیپی ویلي پر دغو ادعاو به ځان ناګار نه کړي. کارګر ګوند غوښتنه کړې چې د 2010 میلادي کال له نومبر څخه د 2011 میلادي کال تر می میاشتې پورې د بریتانیا د ځنګړو ځواکونو د کمانډو له لوري په هلمند ولایت کې د 450 ملکي افغانانو د وژنو د تور په اړه دی په خپلواک ډول څېړنې وسی. د بریتانیا دفاع وزیر ویلي چې پخوا هم د لګول سویو تورونو په اړه د بریتانیا د پولیسو له لوري پلټنې سوې وې، خو دی ټینګار کوي چې بیا ځلي څېړنې ته تیار دی. په همدې منځ کې د طالبانو د حکومت چارواکي وایي د ناټو ځواکونو په افغانستان کې د حضور په ترڅ کې تر هغه څه چې په راپور کې ویل سوي ډېرې وژنې کړې دي. د طالبانو حکومت مرستیال ویان بلال کریمی روټرز خبري اجنس ته ویلي چې په تیرو دوو لسیزو کې ګڼ شمېر کلي بمبار سوي دي.
حقیقت دا دی چې په تیرو شلو کلونو کې هغو خواوو چې دلته یې حضور درلود زموږ په هیواد کې دا ډول جنایتونه کړي. دا موضوع د 450 تنو په وژلو پورې نه رالنډی شي.
د هغو شمیرو پر اساس چې رویټرز خبري اژانس خبرې کړي، په تیرو شلو کلونو کې امریکا او ناټو تر 30,000 ډېر ملکي وګړي په افغانستان کې وژلي دي. د ناټو له لوري ملکیانو ته مرګ ژوبلې په جګړو او بمباریو کې اوښتې دي.
خبر او له خبر ورها خوا.
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا.
طالبانو په کابل کې د یو دینی عالم د وژلو پړه په داعش واچوله. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي شیخ سردار ولی په ورستیو کې افغانستان ته ستون شوی و او د دوی د حکومت پر ضد له جګړې سره یې مخالفت کړی و. له دې سره تقریبا ماله په لوګار او غزنی کې په دوو پیښو کې شپږ تنه په ورته ډول وژل شوي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د طالبانو ته حکومت د کورنوي چارو وزارت داعش ډله په کابل کې د وژل شوي سلفي ملا په وژلو کې په لاس لرلو تورن کړ. د طالبانو د کورنوي چارو وزارت ویندوی عبدالنافع ټاکور وایي له تحقیقاتو څرګنده شوی چې شیخ سردار ولی په یو کور کې اوسېده چې محدود کسان ورڅخه خبرو او د کورنۍ خړیې د خسرګنۍ کور ته لیږلی وو. د ټاکور پر اساس سردار ولی لومړی په چړو وهل شوی او بیا یې سر پرې کړی شوی دی. د هغه بلاک چې سردار ولی پکې اوسېده چوکیدار ویلي چې نوموړی غرمه مهال له کوره راووت او لږ وروسته یو ماسک لرونکی ځوان ورسره کور ته ننوت او څه وخت وروسته ځوان یوازې راووت. د سردار ولی یو ملګری قاری سلمان ویلي چې د غرمې د ډوډۍ بلنه ورکړې وه، خو لوی بچې وروسته یې ټلیفون بند شو. ماښام شاوخوا 8 بجې کور ته ورغی که ګوري چې سردار ولی وژل شوی دی. طالبانو ویلي چې سردار ولی د خوارجو له لوري وژل شوی چې منظور داعش ډله ده. طالبان د دې دلیل دا بولي چې سردار ولی د طالبانو د امارت پر ضد جنگ ناروا بللی و. له دې سره په یو وخت پرون له لوګر څخه د څلورو نانوایانو او له غزنی څخه د دوو تنو د وشل کېدو خبرونه ترلاسه شول. د چهارشنبه د شپې په شاوخوا لس بجې په پل علم کې نامعلومو وسلوالو د یوې کورنۍ څلور غړي چې په نانوایی کې کار کاوه او وشل.
او د پیشه لزای و تشتیدل. د قربانیانو په منځ کې درې ورونه او څلورم د هغوی د ترسوی وو. د غزنی د مرکز د احمدی کلالانو په کلی کې نامعلومو وسلوالو دوه تنه په مرمیو وشتي او وژلې دي. په وژل شوو کې یو تن د سپورتي کلب روزونکی وو. تر اوسه پورې نه د لوګر او نه د غزنی د پیشو انګیزه څرګنده شوې ده.
د کندهار سپین بولدک او چمن لاري له پاکستانه زرګونه کډوالي کورنۍ هیوا تستنی شوې. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنې دو چارو ادارې مسولان وایي یاد کورنۍ د کډوالو د نړیوالې ادارې IOM په مرسته بیرته تر خپل سیمو رسیدلی. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر ځوانان بیا د زیاتې بیکارۍ له امله هڅه کوي چې له هېواده بهر ووځي. نور تفصیل د صادق رښتینی په رپورټ کې.
د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د کډوالو تمځای له پاکستان څخه تازه راستنې شوې کورنۍ دلته تر راجستر او د خوراکي توکو او نغدو پیسو له ترلاسه کولو وروسته خپلو سیمو ته ستنېږي. وزیر محمد له 15 کلنۍ کډوالۍ وروسته تازه هیوا ته راغلی. نوموړی وایي هیوا ته په ستنېدو خوښ دی.
15 کال وخت کې زه ودوري اوسم اوس راځم خپل وطن ته. ډیر خوشاله یم وروره د خپل وطن خو ان شاء الله زموږ ته به خیر وي. ډیر خوشاله یم وروره خپل ژوند خو د خپل وطن ژوند خو خپل سره ژوند دی. خدای دې بس خیر کړي او مجاد ژوند خو بالکل لکه ما بس دار کم وروره. ډیر په تکلیف ډیر زحمت یې دا ژوند مس خوشنم دا غل سنور ان شاء الله امنیت راوړي او دا ماجرونه ته وسایل ورم جوړ کړي. ستړي خلک در روان دي وروره. د خاص پاکستان د خاصه
د کندهار سپین بولدک او چمن لاري له پاکستان ستنيسي وي او شمیر نوري کډوالي کورنۍ بیا گاوندوی هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند سخت بولی او له مسولانو غواړي چې په کور دننه سانتیابي زیات یا نور د کډوالۍ د اړتیا مخه ونیسي.
عبد الرحمن د پاکستان څخه راوښتم څومره کونو آباد چې د ماجرټوب څخه ورسته 15-17 کال سم آباد به تر راوښتم خپل وطن ته. پښتنه دلرم چې بس د ټول مسلمان چې دی د امیرین چې دی د ټول مسلمان سنداجی پر دی ولس باندې رحم وکي خپل کوم اصول چې دی هغه دی صبر پاک.
زمانم حیات الله دی د زابل ولایت وسیدونکو یم. د شل کال هجرت ورست د خپل وطن ته ځو. بیرته خپل وطن ته دوره ژوند کوو. ډیر خوشاله الحمدلله.
د کندهار د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مسولان وایي په تیرو 9 میاشتو کې شاوخوا 14000 کډوالي کورنۍ د سپین بولدک للارې هیوا تراغلی او دا بهیر لا هم روان دی. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو مشر محمد قاسم تسنین وایي دوی د ملګرو ملتونو د کډوالو د نړیوال سازمان په مرسته د کډوالو کورنۍ سره د خوراکي توکو او نقدو پیسو مرسته کوي او هغوی تر خپل سیمو پرې رسوي.
دلته د اندازتن تقریبا 14000 کورنۍ به ان شاء الله العزيز دلته وسفسوي. بغیر سفت خوم راغلي دي خو سفسوي چې دلته زموږ سره د مهاجرین د ریاست او د IOM سره کم سفسوي دي تقریبا 14000 دي او ورځنی ډول د دیش ته ونی سي دراویا پرې حتی دا سیو دي چې 2 او 4 او 5 بیا هم رسیدلي دي دیش 40 15 شپته داسې.
که څه هم د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ لاري هر ورځ له دې سخنیولې تراویا پرې کورنۍ هیوا تراځي خو برعکس یو شمیر ځوانان بیا د زیات بیکاری لامل هڅه کوي چې له هیوا د بهر ووزي.
له خبرونو ور اخوا
د ټولنیزو او تحلیلي مطالبو د برخې ته مو بیا هم خراغلاست وایم. ور بشو اول بل ملالی بشیر وورو چې د افغانستان په اړه په لویدیځ مطبوعاتو کې سراغلی.
انټرسپټ خبرونه د امریکا د هغه فدرال قانون یادونه کړې چې د دې هیواد د دفاع وزارت بودیجه او مصارف مشخصوي. په مقاله کې راغلی چې د دفاع وزارت د 2023 کال لپاره د بودیجې په اړه تر رايو مخکې د امریکا په کانګرس کې د مینیسوټا ایالت استازي الهان عمر په دې مسوده کې د ځینو اصلاحاتو غوښتنه کړې وه. د مقاله په وینا د پوځي مصارفو په قانون کې د اصلاحات افغانستان ته د امریکایي بشری مرستو د سقوط د مخنیوي په هدف وو. د پوځي مصارفو د قانون د دفاع وزارت مخه نیسي چې هیڅ ډول پیسې یا مهم توکي طالبانو او د طالبانو نورو اړوندو ادارو یا کسانو ته انتقال نکړي. ورستلولو چې دا قانون د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته امریکایي مرستې په اغیزناک توګه قطع کوي. په دغه مرستو کې د مقالې په وینا خوراکي توکي، د روغتیا تجهیزات او داسې نور څه شامل دي چې اوس مهال میلیونونه افغانان ورته اړتیا لري. په مقاله کې د امریکا هغو مرستو ته هم اشاره شوې چې له زلزله ځپلو سره یې وکړي، چې تر دې وروسته به له افغانستان سره دا ډول مرستې امکان نه لري. په کانګرس کې استازي الهان عمر انټرسپټ خبرونه تویلي، اوس مهال افغانستان په نړۍ کې تر ټولو وحشتناک بشري بحران سره مخامخ دی. شاوخوا 95% افغانان کافي خواړه نه لري. ګارډین ورځپاڼې بیا د افغان سندرغاړو او هنرمندانو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. مقاله د یو سندرغاړي اجمل هیکلزاده په کیسه پیل شوی چې وایي 44 کال مخکې د پلار له افغانستانه کډوال شوی وو، او په 2001 کال کې کله چې امریکا د طالبانو رژیم لمنځه یوړ بیرته افغانستان ته ستون شو. دوی لسیزې وروسته دی د طالبانو له بیرې یو ځل بیا له افغانستانه کډوال شوی دی. په مقاله کې لولو چې هیکلزاده اوس په پېښور کې اوسي او وایي چې د طالبانو له واک تر رسیدو وروسته هنرمندانو او سندرغاړو لبیری د موسیقي آلات پټ کړل او د موسیقي ادارې وتړل شوې. خو د مقالې په وینا پاکستان هم افغان کډوالو ته هغه خوندیتوب نه دی ورکړی چې دوی یې لدرلوده. تیر میاشت هیکلزاده پولیسو ونیو ځکه د ده په وینا پاکستانی اسناد یې نه درلودل او د کډوالو په توګه نه دی ثبت شوی. په مقاله کې راغلی چې ورته پیشه له یو څلورویشت کلن هنرمند ندیم شاه او نورو څلورو افغان سندرغاړو سره هم سوي و چې ګواکې دوی په غیر قانوني توګه په پاکستان کې شپې ورځې تیروي. پاکستان له 1980 لسیز راهیسې د لږ تر لږ 1.4 میلیونو راجستر سویو کډوالو او له 1.5 میلیونو څخه د زیاتو غیر راجستر سویو کډوالو قربتوب کوي، چې د مقالې په وینا هیڅ قانوني حیثیت نه لري. تیر کال ورسته له هغه چې طالبانو په کابل کې واک تر لاسه کړ، سلګونو زره افغانان پاکستان ته کډه شول. مقاله یادونه کوي چې دغه افغانان غواړي په پاکستان کې راجستر سي ځکه افغانستان له اقتصادي بحران سره مخامخ دی.
اوس مو ده هغه افغان خزی ل قصي خبرو چې کلونه مخکې امریکا ته وړل شوی او اوس د خپل کورنۍ په لټه کې ده.
یعنی نام پدرم توباله کې میفهمم ایده به شما میگذارم سرقه
د خپل کورنۍ د غړو د ځای ځایګي معلومولو په لټه کې ناهید وکیلی نګدیش پټکلنه ده د افغانستان د غور ولایت اصلي اوسیدونکي اوس د امریکا په نیویارک کې اوسیږي. کیسه کوي ماشومه وچه د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ پورسته کې د غور په هنګرانو کې د دوی په سیمه کې وچکالی راغله. په خبرۍ لیا د سیمه 300 ماشومان د کابل مرستون ته راوړل شول. په دې ماشومانو کې دا هم و چې ورسته یوې کورنۍ ته په فرزندي ورکړل شو او لغپلې اصلي کورنۍ لري شو. د نوموړې خبره په دې کې سن پوهیده تازه ځینی کسانو خبره کړي او دا اوس د خپلې کورنۍ د غړو په لټه کې ده.
یو نیم کال کې په دې خبره پوه شوم چې د غور ولایت او په فرزندي اخیستل شوم.
ناهید تر اوسه یوازې د پلار په نوم پوهېدلې او دا چې څه یې کول، خو په دې هم نه پوهېږي چې کوم معلومات یې چې ترلاسه کړي دا سم دي که نه. نوموړې وایي دا معلومات یې د خپلو یو شمېر دوستانو په مرسته ترلاسه کړي.
یعنی نام پدرم توباله کې
زه په یو نوم پوهېږم. که د غور قومونه وپېژني، یو سپینګیری و د رحمت الله په نوم چې شپون و، او هغه مهال چې وچکالي وه زه یې د کابل مرستون ته لیږلی وم. زه په رحمت الله پسې ګرځم چې د هنګرانو دی. زه یې لور یم. زما یادېږي چې دوه مشران ورونه مې درلودل. عمرونو کې مو ډېر تفاوت نه و. مور او پلار مې هم د درې اولادونه درلودل.
ناهید د کومو کسانو چې دی په فرزندي ورکړل شوي داسې پېژندګلوي کوي.
من توسط فرانسوی افغان
زدی افغان فرانسوی لخوا په فرزندی اخیستل شوم، چې هغه مهال د افغانستان تابعیت اخیسته و. خاوند افغان هندی و، یعنی د هند و خود هم د افغانستان تابعیت اخیسته و. دوی واده کړی و، کابل کې اوسیدل. چې زما له فرزندی اخیستل وروسته پر افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد یرغل پر مهال له افغانستان ووتو او نیویارک ته راغلی و.
فرانسوی خانم فرانسوی ازدواج کند.
ناهید وی دغه کسان زهره آیین او عبدالرحیم وکیلی نومی کی. د دې په خبره عبدالرحیم وکیلی هغه مهال په کابل کې د یونیسف ادارې رئیس او زهره عین هم له یوې امریکایي کمپنۍ سره کار کولو او په خوا کاپیسا ولایت کې اوسېدل. ناهید وای لکه چې لدی کسی خبره شوی خې احساس نه لري. دای وای خبرونه اوري او دای اوریدل چې په افغانستان کې دا مهال افغانان د وچکالۍ، زلزلو او روسیو سیاسي بدلونونو له امله له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ دي. ان تر دې چې د دې په خبره یو شمیر کورنۍ دا چې خپل ماشومان نشي مړولی هغوی خرڅوي، خو له میندو او پلرونو غواړي چې دا کار ونه کړي.
ما بسیار متاثر میشنم که خبرها را میشنم.
زه چې خبرونه اورم ډیر خفه کیږم چې افغانستان کې بے وزلی او لوږه راغلی او خلک خپل ماشومان خرڅوي. دا ما ډیر خفه کوي ځکه زما کسی ته ورته ده که دوی وروسته پوه شي چې خرڅ شوي دي ډیر بد اغېز به پرې وکړي. خدای دې وکړي څوک چې دا کار کوي په دې موضوع فکر وکړي.
خدا کنه کسایی که اولادای خودم مفروشن دوباره فکر کنن.
ناهید لنړیوالو غواړي چې په داسې وضعیت کې لا افغانانو سره مرسته وکړي.
ما از امریکا، از روسیا، از آلمان، از مکتای غرب،
زل امریکا، روسی، لویدیجی هوادون غوارم چه مرسته بکری. ده هشان زل اسلامی هوادون هم امدائیل دارم. دوی تل غلی دی او مرسته هم نکبی. باید بشری مرسته بکری. خلق خپل ماشمان خرسه بی. ده خدای پخاطر تاسو باید لفانانو سر مرسته بکری.
خوشسالی آمده بلیاز خدا شما باید کمک کنین این مردم آره.
ده وازی ده ناهید کسه نده. خایی پا افغانستان که چول سیز جگری او طبیعی پیخی دیری نوری داسی کسی هم ولری چه تر رسنیو او خلکو ندی رسیدلی. در پورون لمخی پا دی ورستیو که د پکتیکا ولایت پا گیان ولسوالی که هم چو ماشومان چه دو کورانه غریه پا زلزله که مرشوی زان تا پاتی دی چه تصویرونه جوشمی رسنیو او د خوال رسنیو کارکون کو خبار کردی ول. ممکن ناهید وکیلی د خپل کورانه پیدا کولو ته هیله منوی خود گیان مشمان بایی یوازی و یوازی در قبرونو شناختی دوتی.
آزادی رادیو تا غواگیست دولت سپگنوی منزنه چپا بندی خبروانی لرو.
ستاسو لپیغامونو
سلامونه مینو درنخت د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته تاسو ته بهتره معلومه ده چې تقریبا 300 ورځې نه راپدی خو په ټول هیواد کې مکتبونه د وناسو پر مخ تړلې دي. البته لشپګون ټولګي څخه پورته نو څنګه کې دي چې یو بم دوی هوا دلته په مزار شریف کې تقریبا یو هفته مکتبونه نه دي تړل شوي. د وناسو په مخ شپږون ټولګي نه پورته نور په ټول افغانستان کې تل شوي دي. دلته بیله حکمرانی ده. آیا تاسو د پښتنه کړې د امارت له چارواکو څخه علت یې څه ده؟ په کوم علت یو بام دوی هوا؟
السلام علیکم. د افغانستان اسلامي امارت ته دا یو پیغام درم. تاسو د راډیو د لارې څخه چې د افغانستان د ملي بیرغ د آزاد کې په ولایي ګرد ولس ورڅخه خوابدې دي پر دا بیرغ باندې اعلان چې دوی ته هیڅ تاوان نه کوي. یو ملي بیرغ دی، مشموله بیرغ دی، دا د آزاد کې
موږ زه د مرجی ولسوالۍ د پساو څخه ستاسو سره په تماس کې یم. زموږ په پساو کې د مرجی د ولسوالۍ په پساو کې داسې کیسې شروع دي لکه دغه کم د مسکینانو دغه چې راځي دا هغه جان چې مسول دی چې ورکیې د مرجی ته بیا دلته راځي د راجاسب په اوزا کې او د سادلام ولې صاحب اوزا کې داسې کیسه شروع دی. یواری خو د علماء ولې عزت یا کوي چې تاسو پر مرشد توګه سراسي دوی په اوزا کې تل ناشته. هغه ورغلی پر مرشد باندې یو د مرشد مولا امام دوی دوا کس نور مسکینان اور وستلی یا یتیم اور ولې دوی ورته وایي. یواری ورته وایي چې دغه دی تاسو دا یتیم مور میړه کړی دی کنه دی کړی. هغه ورته وایي چې کړی دی وای هغه دې ساتي. دا یو خبره بل موضوع داسې دی. بیا ورته وایي چې دې میړه کړی دی کنه دی کړی وای نه دی کړی وای میړه دی وکی. دا زموږ د شهیدانو به عزت یاد موږ نه غواړو دغه شی کومه کړ مشرانو ته پر لیاز خدای پر لیاز قران د ازما خبري ورسوي. زه د پساو سره ستاسو سره پاړی کیم چې دغه د جاسې په اوزا کې او د سادلام رسې په اوزا کې د شیرندل بازار راوسته په دغه اوزو کې دا کیسه شروع دي. کومې سلسله شروع دي دغه نکړه شروع دي تیرې تر دغه مرستي نه غواړي پر لیاز خدای د ازما واسطه مشرانو ورسوي. زه پساو ستاسو سره پاړی کیم د مرجی د ولسوالۍ.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00040 22 11 24 201.